د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ستړي مسې وایس آف امریکا د وره یا واسطه خبری خبرونه کې شرغ لاست د خالی شنبه ورځ کال 2019 د نومبر د میاشتې 2 نیټه ده. پاکستان کې د مخستن 8 بجې سوې دي. افغانستان کې د ماښام 1:30 او دلته واشنگتن ډي سي کې تر ورځې 11 بجې دي. خبرونه وړاندې کوونکی تاسو قربانی یوزا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام.
تاسو ته یو واسطه خبری خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصيلات وړاندې کوو. فاول د نن ورځې سټکي
د پاکستان دفاع وزیر وای حکومت پایتخت اسلام آباد کې په احتجاج ناست مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علماء اسلام په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو سره د وزیر اعظم عمران خان د استعفا په سر خبرې نه کوي. نوموړي ویلي ملک ته د څه قسم تاوان رسېدو لپاره به اپوزیشن ګوندونه ذمہوار وي.
اگر کوئی نقصان ہوا کوئی چیز کو نقصان پہنچا ملک کو نقصان پہنچا تو یہ ذمہ داری ان پر آئے گی کیونکہ انہوں نے خود ہی اگریمنٹ نہ کرتے.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د مخالف سیاسي ګوندونو د مشرانو سره د لیدو وروسته مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان فوز ویان د بیان په خبرګون کې ویلي چې دغه بیان سره فوزي ادارې یو وړخت قبولو حساسه ده او دوی له داسې نه دي پکار.
او د خبريالانو د تحفظ نړیواله اداره وای پاکستان کې په تیرو 19 کلونو کې د سلو نه زیات خبريالان وجل شوې دي خو تر اوسه پورې د وجل شوو خبريالانو یو قاتل ته هم سزا ورکړل شوې نه ده. پاکستان کې د بی پولي خبريالانو تنظیم نماینده اقبال خټک وای
نه ریاست نه د دغه میډیا ادارو د سګامونه پورته نه کړ چې دغه ژورنالستان محفوظ کړی شي یا هغه خلکو ته لاس واچول شي چې چا د ژورنالستان وجل دي یا په گزارونه کړی دي.
او وز خبرونو تفصيلات
د پاکستان دفاع وزیر وای حکومت په پایتخت اسلام آباد کې په احتجاج ناست د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علماء اسلام په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو سره د وزیر اعظم عمران خان د استعفا په سر څه قسم خبرې نه کوي. د حکومتي کمیټې د نورو غړو سره په اسلام آباد کې د دفاع وزیر پرویز خټک خبري اعلان ته ویلي څوک د هم د عمران خان د استعفا ورکولو سوچ ونه کی. مولی خبرداري ورکړه ده چې د هغه خلکو خلاف به ګام پورته کوي کچا د حکومت سره شبیل وزنامې خلاف ورزي وکړه. اخوا د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې کنوینر او د جمعیت علما اسلام جنرال سیکرټری اکرم خان دورانی ویلي دوی د اسمبلونه استفاګان ورکولو د شټر ډاون یا په ملک کې د هر قسم هر ستړلو لپاره احتجاج او د لویو لارو بندولو په ګډون په ټولو لارو غبر کوي. نمول ویلی اپوزیشن مشران به د اتوار د ماخام پوري د خپل راتلونکي ګام په حق له فیصله وکي. اکرم خان دورانی ویلی سیاسي مخالف ګوندونه د اسلام آباد انتظامیه سره شبیل وزنامه باندې ولاړ دي خو توري لګولې چې حکومت د خپل کړو وادونه په شا کیږي.
د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن لخوا په اسلام آباد کې د وینا وروسته پاکستاني شخصي ټلویزیون ای آر وای سره خبرو په وخت د فوز ویان میجر جنرال آصف غفور د مولانا څخه دا پوښتنه کړې وه چې هغه د کومې ادارې خبره کوي او که هغه د فوز خبره کوي نو فوز بې طرفه اداره ده. وایي چې فوز د آئین او قانون په علمبدار ری باندې یقین ساتي. مولانا فضل الرحمن د شپې په مهال د مخالفو ګوندونو مشرانو سره د لیدو وروسته مطبوعاتو سره په خبرو کې د فوزي ویان بیان ته په خبرګون کې وویل د فوز ویان چې کم بیان ورکړی دی دا بیان کم سیاستوال ته ورکول پکارو. او فوزي ویان چې څنګه ویلي فوز دی بې طرفه اداره وي خو په فوزي ویان دغه بیان د لارې د فوز ادارې یو طرفه بوتلو هڅه کړې ده او دوی ګڼي چې داسې نه دی کول پکار.
او ملګری ملتونه نن د خبريالانو پر ضد جرمونو کوونکو ته د معافی نه ورکولو د ورس په توګه باندې مازی په پاکستان کې د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیمونه او په خپل خبريالانو وایي چې دوی اوسم ګڼ شمیر چیلنجونو سره مخ دي او غواخونه ورته کیږي چې عملی په هواد کې د صحافت شوبه اغیزمند شبه ده. د خبريالانو د تحفظ نړیواله اداره وایي چې په پاکستان کې په تیرو 19 کلونو کې د سره نه هم زیات خبريالان وجل شوې دي خو تر اوسه پورې د وجل شو خبريالانو یو قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. پاکستان کې د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې فریډم نتورک مشر او پاکستان کې د بی پولي خبريالانو تنظیم نماینده اقبال خټک دیوه ته ویلی دی چې په دومره لوی شمیره کې د خبریالانو وژنې او د هغوی قاتلانو ته سزاګانې نه ملاوېدل ښکاره کوي چې یا خو دغه خلک ډیر زورور دي او یا قانون ډیر کمزوری دی.
د افغانستان د دخار ولایت په درکدر ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین یوه چاودنه کې د ښوونځي یا د سکول نه ماشومان وژل سوي دي. نور تفصیلات په دې اړه باندې د شعیب زاده په راپور کې.
د افغانستان د تخار د والی بیان جواد هجری رسنیو ته ویلي دغه چاودنه په درکد ولسوالۍ کې د تاریانو په کلي کې په یو سکول په ماشومانو شوي چې د ترلاسه شوو اطلاعاتو له مخې په کې نه ماشومان وژل شوي دي. هغه زیاته کړې د درقد ولسوالۍ تاریانو کلی د طالبانو په ولقه کې دی ځکه ورته د مرستې دپاره حکومت څه مرستې نشي لیږلی. د درقد ولسوالۍ د معارف یو تن د نوم نه اخیستو په شرط امریکا غږ آشنا ته ویلي چې ماین د سړک په غاړه طالبانو خښ کړی او کله چې د ابوذر غفاري په نوم د یو سکول یا ښوونځي ماشومان د رخصتۍ وروسته کورونو ته تلل نو دغه ماین پرې چاودېدلی دی. دغه تن زیاته کړې په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې پړه چا په غاړه نه دا غستې. درکد د تخار په شمال کې د تاجکستان سره په پوله د امو د سین په غاړه پرته یو ولسوالۍ ده چې د کوکچی سین د ولسوالۍ د تخار له نورو سیمو جدا کوي. دغه ولسوالۍ د تیرو دوو کلونو راسې د طالبانو په واک کې وه خو له تیرې میاشتې په 15مه نیټه افغان ځواکونو دغه ولسوالۍ د اوږدو عملیاتو په نتیجه کې یو ځل بیا د خپلواک لاندې راوستې ده.
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
د امریکا کانګرس استازو جرګې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مواخذه قبولو لپاره په رسمي توګه د اکثریت رائے سره یو قرارداد منظوري ورکړی ده. ولسمشر ټرمپ په ایوان کې د قرارداد تر منظوري وروسته په ټویټر د مواخذه کېدل وغندله او ویل چې د امریکا په تاریخ کې دا تر ټولو غټ سیاسي انتقام دی. نور تفصیلات منظر شهید راکوي.
د امریکا د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی وویل چې تمه لري د ولسمشر ترامپ د تورنولو د پلټنو لپاره د مجلس علنی غونډې ژر پیل شي. میرمن پلوسی د بلومبرګ خبری شبکې سره په خبرو کې وویل فکر کوم چې علنی غونډې به د نومبر په میاشت کې پیل شي. هغې ټینګار وکړ چې د ولسمشر ترامپ د تورنولو لپاره هر ډول اقدام باید په ټینګو شواهدو ولاړ وي. نانسی پلوسی وویل د ترامپ د ازل کولو پلټنې جدي نیول کیږي. هغه څه چې له خطر سره مخامخ دي زموږ ډیموکراسي ده. موږ د څه لپاره مبارزه کوو؟ موږ د خپلو خلکو لپاره د ډیموکراسۍ دفاع کوو. دا د میرمن نانسی پلوسی خبرې وې. تر دغه رایګیری سمدستي وروسته ترامپ ټویټر ته مخه کړه او دغه پلټنې یوه سیاسي دسیسه وبلله. د جمهوری غوښتونکو استدلال دا و چې د ازل کولو د پلټنو نوې قوانین د ولسمشر ترامپ لپاره خورا عادلانه نه دی. جمهوری غوښتونکي غړي ټام کول وویل دا یوه عادلانه پروسه نه ده، دا یوه علني پروسه نه ده، دا یوه شفافه پروسه نه ده، بلکې یوه محدوده او تړلې پروسه ده چې نتیجه یې لا د مخه ټاکله شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي د داعش وسلوالې ډلې نوی مشر ابو ابراهیم الهاشمي اصلي شناخت ورته معلوم دی. صدر ټرمپ د جمعې په ورځ په ټویټر وویل موږ ته معلومه ده چې هغه څوک دی، خو امریکایي صدر نور تفصیلات وړاندې نه کړو. د داعش باني او د خپل خلافت اعلانولو مشر ابو بکر بغدادي تېره اونۍ په شام کې د امریکایي عملیاتو په مهال ځان وژلی دی. د داعش مطبوعاتي څانګې الفرقان فاونډیشن د زیارت پنجشنبې په ورځ په یو ویډیو یا جغیس پیغام کې د ابو ابراهیم الهاشمی د داعش د نوی مشر د ټاکل کېدو اعلان وکړو.
ترکی او روس د یو تلون لاندې د شام په شمالي سرحدي سیمه کې په ګډه غشتونو اولنې مرحله کې برخه اخستی. د کوم تر مخه چې کورځواکونه د ترکی سرحد نه په شا کولو مجبور کړی دي. د ترکی او روس واکونو د شام د رباسی سرحدي خار سره نږدې غشت کړی دی. د غزینه د ولاندنه کورد وسروال وتلی دي. د ترکی دفاع وزارت ویلي په اولنۍ مرحله کې د دواړو ملکونو ځواکونو په 80 کیلومتره اوږده او 10 کیلومتره خوره سیمه کې گشت کړی دی. د روس دفاع وزارت ویلي د دواړو ملکونو په شریک گشت کې د بکتر بن گاډي په تحفظ کې نه پوځي گاډو برخه اخیستې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې په مشرۍ کې دا وختي پایتخت اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاج روان دی. د دفاع وزیر په اسلام آباد کې نن یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې د اپوزیشن ګوندونو سره د وزیر اعظم عمران خان د استعفا په سر څه قسم خبرې نه کیږي. د دې ترڅنګ د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې هم نن یو غونډه کړې ده او ویلي دي چې د سبا ماښام پورې به خپله راتلونکې تګلاره اعلانوي. نور تفصیل مو په اسلام آباد کې د ډیو ریډیو خبریال پیر ولا چانه پوښتلې.
دغه د مولانا فضل رحمان د ګوند په مشرۍ کې چې دا کوم اسلام آباد کې احتجاج روان دی، د دې نن درېمه ورځ وه او پرون مولانا فضل رحمان حکومت ته د دوه ورځو مهلت ورکړو. وزیر اعظم ته چې پکې نن یو ور وشتی را شو چې وزیر اعظم د خپل څوکۍ پرېږدي او دغه مهلت سبا ماسخوتن ختمیږي، او دغه مهلت وروسته نن یو خو د حکومت کوم اکثر عمل چې مخې ته راغلی دی، هغه دا چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې دغه د واکمن ګوند د کور کمیټې غونډه شوې ده، او دغه وروسته بیا د دفاع وزیر پرویز چټک یو خو د مولانا فضل رحمان او د اپوزیشن پارټیانو دغه د وزیر اعظم د استعفا د غوښتنه رد کړې ده. دا غیر آئینی ګرځولې ده او ناممکنه ګرځولې ده، او دې سره هغه د تور هم په اپوزیشن ګوندونو په مولانا فضل رحمان لګولې چې دوی په ملک کې اړې ګړې پیدا کول غواړي، او تیر ورځ چې مولانا فضل رحمان کوم تقریر کړو نو پر خطک پیدا الزام هم لګولې دي چې ګنې هغه د فوز اداره هم بدنامول غواړي، او پر خطک ویلي چې د دوی کور کمیټې دا فیصله کړې ده چې د مولانا فضل رحمان کوم دغه دریز دی او د خلک راپاروي په حکومت په ضد باندې، د ریاستي ادارو په ضد باندې. نو حکومت دا پریکړه کړې ده چې د خلاف به عدالت کا زی او د عدالت نو په دې ډول کې څه فیصله واخلي. خو دې سره اکرام صاحب چې کوم حالات جوړ دي په دې کې دواړو خواو ته د مذاکراتو اشاره هم ورکول کیږي. ریبر کمیټې چې کوم ده د مخالفو ګوندونو دا غیر نن غونډه شوې ده، او دې سره چې کوم حکومتي مذاکراتي کمیټې ده اړین د وزیر اعظم سره خبرې اترې کړې دي، او دا سي اطلاعات دي چې دغه کمیټې یعنی د حکومتي کمیټې یو غړی او د ملي اسمبلی سپیکر او چې دین هغه د افتخار حسین سره هم رابطه کړې ده د مخالف ګوند د عوامي نشتل پاتې. نو یو خواته د حکومت او اپوزیشن پارټیانی یو بل لږ واخونه مرکې، او بل خواته د مذاکرات لارې هم پرانښت دي. خو د دې کې سبانه وزیر مهمه ده چې سبا ورځ کله پاتې تورسي، او د مولانا فضل رحمان چې کوم مولت ورکړی دی هغه ختم شي، نو بیا سبا د شپې وروسته به یعنی دغه مولت ختمې وروسته به دغه اپوزیشن پارټیانی او مولانا فضل رحمان چې دی نو امکان نشي دی به خپل راتلونکي تګلارې باره کې اعلان کوي.
دا راته وی پیر صاحب چې مولانا فضل رحمان صاحب چې پرون دغه کم حکومت ته د دوه ورځو مهلت ورکړو، د اپوزیشن ګوندونو خاص کر پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ګوند سمره په اعتماد کې اخستیو، او هغوی د وزیر اعظم د استعفا په حق لباندې سوي خاص کر د دوه ورځو په الټیمیټم باندې.
دغه کرام صاحب چې دا کوم دوی مخالفه ګوندونه دي یعنی پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند، دوی د مولانا سره د یووالي والي سره دوی بیلابل د ریزونه خپلې. لکه پرونی مثال به واخلو چې پرون د مسلم لیگ نواز ګوند چې کوم صدر د شهباز شریف هغه راغی د مولانا فضل رحمان نه مخکې تقریر وکړو، او هغه دا چې اشاره ورکړي چې ګډي دوی غواړي چې په پارلمان کې دننه د وزیر اعظم په ضد باندې د بے باوري تحریک وروړي، او بیا هغه ویل چې کو دغه کې مونږ کامیاب شو. نو هغه دا دعوه وکړه چې موجوده حکمران ناکامه شوي دي، خو دوی ملک چلولی شي او په خو دوله چلولی شي. یعنی شهباز شریف چې دی هغه څه د مهلت ذکرونه کو، هغه څه د میاد ذکرونه کو، هغه څه ډی چوک پر کلو ذکرونه کو، نه دغه دړکې ورکړي. خو بیا چې کم ټایم کې مولانا فضل رحمان د دوه ورځو مهلت ورکولو، نو په دغه وخت باندې د شهباز شریف د ګوند د دویم صف قیادت خو ولاله خو شهباز شریف خپل موجود نو. خو دغه وخت کې چې کله هغه یعنی مولانا فضل رحمان دا خبرداری یا دا مولت ورکولون دا پشا باندې بلاول بوټو زرداری ولاړو او یی د پیپلز ګوند مشر خو بلاول بوټو زرداری د وزیر اعظم د استعفا اعلان کړي خو غوښتنه کړي خو دا خبره چې په دوه ورځو کې د ورکی کړي بیا به مونږ دی چوک طرف ته ځو نو دی حوالے سره د پیپلز ګوند نم سخکارا موقف چي نو هغه مخ ته نه دراغلي ولا وی خو چې کوم خبره مولانا کوي نو ضروري ده چې دوی هم هغه خبره وکړي او دا به ډیر زر پړاګه شي چې اوس آیا رهبر کمیټي چې دا چې په نه هو سیاسي جماعتونو باندې ګډه ده نو آیا رهبر کمیټي د مولانا فضل الرحمن د دوه ورځو د میاد پخلی کوي او کنه کوي او بل دا سباله به چې بیا مولانا فضل الرحمن کوم اعلان کوي دا اعلان هم کولی شي ورونه اشاره ورکړي چې هغه د غزې نه پاسي او هغه دې پورې ویل چې دا کارکونان زلېګل شي وزیر اعظم د گرفتاره لپاره یا دغه نیول لپاره نو بیا به کتل کېږي دا چې دغه ګوندونه د دوی تر کوم حد پورې دا تړکې ځکه چې د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ د واز ګوند یو موقف خوري ښکارو واضح او د مخ کې نه چې دوی به یو د 1 اکتوبر جلسه کې ګډون وکړي خو درنې په حق کې یا د احتجاجي ناست په حق کې دوی نه دي
ډېر مننه پیر صاحب
وایس اف امریکا دی ودا د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د مخالفه سیاسي ګوندونو د مشرانو سره د لیدنې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د پاکستان د فوز د ویان د بیان په خبرګون کې ورته وویل چې د هغه بیان سره فوزي ادارې وړخته کولو هڅه سوي ده او دوی له داسې نه دي پکار سره تفصيلات دی په اړه نور تاسو ته د الیاس خان په راپور کې وړاندې کوو
د ڈی جی آئی ایس پی آر هغه بیان چې پوز یو بے پلو اداره ده او زمونږ ملاتړ همیش له یو منتخب حکومت سره وي ته په ځواب کې د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دي چې ڈی جی آئی ایس پی آر د خپل بیان نه پوز جانبدار جوړولو هڅه کړې ده کوم چې نو پکار د دې ویناوه چې پوز د خپل ځان په سیاست کې نه را لړی او ځان دې د سیاست نه لری اوساتی
ان بیانات سے نہ ہمارے عزائم تبدیل ہوتے ہیں نہ ہمارے ارادے تبدیل ہوں گے نہ ہماری تحریک تبدیل ہوگی
د او ایچ دا رقم بیانونه نه خو زمونږ عزائم کمزور کول شي او نه بمونږ د خپل دریز نه رست شو مولانا فضل الرحمن او ایچ دراتلونو کی تګلارې په اړه به نن د مخالف ګوندونو رهبر کمیټي په غونډه کې خبرې اترې کیږي یاد دی وی چې ڈی جی آئی ایس پی آر د مولانا فضل الرحمن د جمعې په ورځ ازادۍ مارچ کوونکو ته د وینا په عکس العمل کې یو شخصي ټلویزیون ته ویلی وو
چې فوج ایک غیر جانبدار اداره ہے ہم آئین اور قانون کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں اور ہماری سپورٹ ایک جمہوری طور پر منتخب حکومت کے ساتھ ہے
پوز یو غیر جانبدار ادارہ دا او دسرا کم یو گن سرا ند ولاڑا او مولانا دی او آئی چھ دے دا کم ادارے خبر کبھی دا دا ویناوا چھ مسئلے پا سڑکونو نہ حل کی گی دے تا پا زواب کے دا مسلم لیگ نون یو سینئر غری احسن اقبال ہم پا خپل ٹویٹر پیغام کی ویلیو چھ دا بخوا چھ ڈی جی آئی ایس پی آر ہم دا رقم بیان پا کال 2014 کے ہم خپور کرے وہ کلچ دا پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک دہا وقت منتخب حکومت پر ضد احتجاجی ناس تکڑے وا چلا وجه دا چین دا صدر دا پاکستان مهم سفر زنڈول شوی و ڈیوا ریڈیو سره خبرو کې وتل سیڈنکار امتیاز عالم وای چې دا مولانا فضل الرحمن او ڈی جی آئی ایس پی آر دی بیانونو نا هر سے پڑاگا شول او هغه دا چې
اور اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ جو دھرنا ہے یہ بنیادی طور پر سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف نہیں ہے بلکہ سلیکشن کا وہ انتظامی ڈھانچہ ہے جو انتخابات کو آگے پیچھے کرتا ہے یا نتائج برآمد کرتا ہے
آزادی مارچ یا دھرنا صرف دا سلیکٹڈ وزیر اعظم پر زد نہ بلکہ دہاغ اداروں پر زد ہم دا سوچ انتخابوں کے گتے وہی اور دخبل خوق حکومتوں جوڑوی اور انگوی دا اوئی چسرنگا پٹول گوندیز غونڈا کی ویلشی چې انتخابات ته سمدستی وکړل شي خدا دې د پوز په نگرانۍ کې نیوي نو دې غونډې هم ټوله خبره په پوز واچوله امتیاز عالم زیاته کړه چې پرون وزیر اعظم عمران خان گلگت کې یو عوامي جلسه کې چې د ټولو مخالفه ګوندونو پر ضد کومې خبرې کړې دي نو دې نه خو دا ښکاري چې حکومت کومه مسائلتی کمیټي د مخالفه ګوندونو سره خبرو اترو ته جوړه کړې و، د هغې اوس رول پاتې نخکاری او حالات داسې جوړ شوي دي چې خبره به آخر پوس پلوزي. بلخو نن د پاکستان تحریک انصاف کور کمیټۍ غونډې نه وروسته وزیر اعظم عمران خان حکومتي مسائلتی کمیټۍ ته د مخالفه ګوندونو رهبر کمیټۍ سره خبرې اترې جاری ساتلو هدایت ورکړې دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. او اوزو چې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې په مشرۍ کې کم مارچ کیږي، په دې باندې دانی وکی اوس کیږي چې ولې په دې کې د ښځو نمائندگی نشته دی. رپورټ پی د اسلام آباد نه ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ کې د نه ګوندونو د ازادۍ په مارچ کې په زرګونو خلک اسلام آباد ته راغونډ شوي دي، خو د ازادۍ په دغه مارچ کې شدي څه ځای نه لري. بل پلو ته د جمعیت علماء اسلام غړی کشور ناهید وایي چې پر ښځو څه بندیز نه دی لګول شوی او څوک چې ګډون کول غواړي نو یې کولی سي. تېره ورځ ته رپورټونه مخې ته راغلي وو چې اسلام آباد ته راتلونکي د ازادۍ مارچ کې ښځو ته د ګډون موقع نه دی ورکړی شوی، او دا هم ویل که دو چې پاکستان د بیلابیلو برخو څخه راتلونکي ګوندونو ته دا هم ویل سوي وو چې د دوی سره به څوک ښځې په دغه مارچ کې ګډون نه لري. په دې اړه چې کله موږ د جمعیت علماء اسلام د غړي کشور ناهید څخه وپوښتل نو دې د ډیو ریډیو سر خبرو کې وویل دوی زیاته کړه چې کچری حالات سخت سو نو د ماشومان سره په مارچ کې ګډون کولای سي. تیر ورځ شوزو مطبوعاتي غړو له اړخه هم پر دې خبره سخت ناراضگی شودل سوي و چې دوی د مارچ کورشته نه پریښودل کیږي. خو برسته د جمعیت علماء اسلام سنیټر عبدالغفور حیدری له اړخه شوزو مطبوعاتي غړو ته د دغه مارچ کورج اجازه ورکولو اعلان سوي و. بل اړخته پر سوشل میډیا د بشري حقوقو د پاره کارکونکو له اړخه هم د جمعیت علماء اسلام لاړه شزی په مارچ کې د برخي اخستو څخه راګرځولو باندې سختې نیوکې کیږي. او د بشري حقوقو د پاره کارکونکي ماروي سرمت خپل یو ټویټ کې وایي چې ازادي مارچ ته د کتو ورسته دا خبره خو سرګنده ده چې د کم جمهوریت د پاره چې مولانا صاحب کار کوي په هغه کې د شزو سزای نستم. یو صارفه عائشه بلوچ لیکي چې هغه مولانا به څنګه کامیابېدای شي چې فکر لري چې شزی به په ټوله ځخوندو کې ګډون نه لري. د جمعیت علماء اسلام په اړه ویل کیږي چې د شوزو په اړه دوی یو روایتي فکر لري، او په اسمبلی کې هم کله چې د شوزو د حقونو د پاره څه بیل د منځوري د پاره وړاندې کړل شوی نو مخالفت یې تر ټولو زیات د جمعیت علماء اسلام لاړه په نصر راغلی دی. په کال 2014 کې مولانا فضل الرحمن خپل په پنجاب اسمبلی کې وړاندې کېدونکي د شوزو د حفاظت پر قانون سخت نیوکې کړې وې او یا غیر اسلامی ګرځولی وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې چې دا وخت یو پورا سیاسي لو بروانه ده، د حکومت خلاف اپوزیشن ګوندونه ودریدلی دي. د تسلن کاران په کم نظر باندې ګوري هم په دې حق باندې زمونږ همکار رحمان بونری په خبر کې د ډیو ریډیو تسلن کار اسماعیل خان صاحب سره خبرې کړې.
ما ته لګی دا سه چې دی کې د اختلاف چې کوم مخالف ګوندونه دي په دې کې په دې باندې سلسله نظر راغلي چې ګني دا ټول دی یرغل کی په پارلیمان دی ورشي یا په پرایم منسٹر دفتر باندې دی ورشي اوس کې مولانا سیبلو هغه گرفتارو او دور دی ټایم ممبر کړو مسلم نواز او پیپل پارٹی او عوامی نیشنل گروپ هم ور سره پدې کی هغه په دې حق کې نه دی چې دا رنګ سګام دی پورته کې چې په کم دې کوس دی پاړو دی دې نه دې دا کسان نور مخ کې لاړ شي او یو اړګری حالات تلو شي نو هغه د دې پر کمپس ته موږ دا چې لګې چې بس خبره پدې باندې دغه شو چې دې بد چې کوم خبره مخې ته راغلي دي چې آیا دې د سمبلون ټول استفا ورکی یا احتجاج لارې اختیار کی په ټول ملک کې دنه خاورونه بند کی لارې بندې کی بازارونه بند کی دا یو څو ته جزیره مخې ته راغلي دي خدا مغه د خدانګزه په اصطلاح کې چې کوم دی د فیس سیوینګ خبرې دي
خو په دې اړمنه ټکي چې د اکرم خان دوراني د پریس کانفرنس کوم هغه داو چې مقاصد د رهبر کمیټې سړي نه غول چې مقصد یو دی او د وزیر اعظم استفاده دویم مقصد انتخابات دی او دریم مقصد چې آرمی یا پوست دی انتخاباتو نه بهر پاتې شي او جمهوری دارو ته جمهوری کار وکړي هغه بیا غواخو مو کو اسماعیل خان سے ویلی تمام غیر جمہوری قوتوں کو خبردار کرتے ہیں وہ تمام غیر جمہوری قوتوں تو خبرداری ورکو کچرے دی حالاتوں نے دا فائدے پورتہ کولو کوشش وکو نو تمام سیاسی گندوں میں مزاحمت کی ددی لہجہ ددی سڑی د وینا لہجہ بن نرم او خدا ٹکی خڈیر سخت معلوم ہے کہ اسماعیل خان صاحب
دا زما خپل دو تاسو یم مالک دا مطالبه خپل حکومت ته قدیمه دي چې دا غنی اعتراض چې مطالبه دي کوي خو دا مطالبه د حصول د پاره کومه لارې اختیاري په دې باندې مسله ده مطالبه دي کوي حکومت خو هغه خو چې تاسو دلته کې نه سوسه تکونه کوي مخالفت وکړي چې سم کوي هغه کوي خو دا چې کوم پرون دي خبره کړې و چې موږ به دې ورته دې چوک ته بوزو وزیر اعظم به گرفتارو هغه شی چې کم دی کنه کې ما تلګي مولانا صاحب فعلا اوس یوازې پاتې شوې ده نور ګډونو سره پاره باندې
نه جمعتون دی د کې آپشنز دی ورکړل یعنی سس کې دی شي مثال په توګه د هیواد های ویز یعنی غټ سړکونه بندول بازارونه تړل په تمامو ضلعو کې هړتالونه یا کاربندیزونه کول او د صوبې یا قومي سملې استفاګانې ورکول اے دا چیلنجینګ سيزونه دي د حکومت لپاره
خیال ده چې چې ټول کې غټ چیلنج کم دی د لارې بندول او دغه دی سسټینیبلټی ډیر اګرانی څنګه چې د مولانا صاحب د ترنا باندې خبرې کړي چې دا به تر څو مخته پوری څنګه به دا خبر دی مکه توري او اوس تاسو معلومه شو چې هغه اوس په مشکل کې دی یوازې پاتې شو د نور ګډو دور سره پدې کې کم څه ما ته نه ښکاري چې وسره وي نو ښه اوس ټول کې غټ چیلنج حکومت تر پیږي او هغه به همیشه دا خبره کړي او ما په خپل د مولانا صاحب نزل دې د مارچ نمبر کې چې څو بدلو شو ما ته مولانا صاحب دا سپوږ کړو چې تاسو انتخابات غواړي نو وټه غواړي نو په دې ځای کې پټي چوک ورځ نو خپل تاسو چې کوم اتحادي جماعتونه دي هغه ته تاسو ولې نه چې تاسو مخکې د مولانا صاحب د ورځې د ورځې نه دا مطالبه و چې خپل اتحادیان نه چې سملور د استفا ورکی نو هغه و سره دې ودم نه لا اوس بیا نه و شریف او سره د باندې چې کله دې را وسو عدالت نه کې غدا خبره کړو چې مولانا صاحب بالکل خبره کړو په کار کې دا باندې لوي نو زما خیال دی چې دې کوم مطالبه دا هغه کې د حکومت لپاره ټول کې غټ چیلنج دی یا غټ چیلنج دی چې دا ټول جماعتونه مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی د یو اف فل چې کوم دې سپاره کسان دي د عوامي نیشنل ګوند په کې ونیم کړی دا ټول راغون شي او دې استفا ورکی د سمبلون د استفا ورکی
ډیر مهرباني محترم اسماعیل خان صاحب
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com دا د وی او ای ډی وخت خپرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زمونږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا یو بس تا خبری خبرونه لیا دوام لري یو ربیا تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو خو غوښ سیاول سر ټکو ته
د پاکستان دفاع وزیر وای حکومت په پایتخت اسلام آباد کې په احتجاج ناس د مذهبي سیاسي ګوند جماعت العلماء اسلام په مشرۍ کې د اپوزيشن ګوندونو سره د وزیر اعظم عمران خان د استعفا په سر خبرې نه کوي موړي ویلي ملک ته د څه قسم تاوان رسېدو لپاره به اپوزيشن ګوندونه ذمہوار وي
اگر کوئی نقصان ہوا کوئی کہ کوئی چیز کو نقصان پہنچا ملک کو نقصان پہنچا تو یہ ذمہ داری ان پر آئے گی کیونکہ انہوں نے خود ہی اگریمنٹ نہ کرتے
دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن دا مخالف سیاسی گندونو دا مشرانو سره دا لیدو وروسته مطبوعاتو سره په خبرو کې دا پاکستان د فوز بیان دا بیان په خبرګون کې ویلې چې دغه بیان سره فوزی ادارې یو اړخ ته قبول او حساسه سوی ده او دوی لاسین ندی پکار
د خبریالانو د تحفظ نړیواله اداره وایي پاکستان کې په تیرو اوولس کالو کې د سلو نه زیات خبریالان وژل شوي خو تر اوسه پورې د وژل شوو خبریالانو یو قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې پاکستان کې د بی پولي خبریالانو تنظیم نماینده اقبال خټک وایي
نه ریاست نه د دغه میډیا ادارو داسې ګامونه پورته نه کړ چې دغه ژورنالستان محفوظه کړی شي یا هغه خلکو ته لاس واچولی شي چې چا دا ژورنالستان وژلی دي یا پې ګزارونه کړي دي
اواز د خبرونو تفصیلات
د پاکستان دفاع وزیر وای حکومت په پایتخت اسلام آباد کې په احتجاج ناست مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علماء اسلام په مشرۍ کې د اپوزيشن ګوندونو سره د وزیر اعظم عمران خان د استعفا په سر څه قسم خبرې نه کوي د حکومتي کمیټې د نورو غړو سره اسلام آباد کې د دفاع وزیر پرویز خټک خبري اعلان ته ویل څوک د هم د عمران خان د استعفا ورکولو سوچ نه کوي اخوا د اپوزيشن ګوندونو رهبر کمیټې کنوینر او د جمعیت علماء اسلام جنرال سیکرټری اکرم خان دورانی ویلی دوی د اسملونه استفاګانو ورکبلو د شټر ډاون یا په ملک کې د هر څه تړلو لپاره احتجاج او د لویو لارو بندولو په ګډون په هر څه باندې غور کوي نو مولوی ویلی اپوزيشن مشران به د اتوار د ماخام پوري د خپل راتلونکي ګام په حق لا فیصله وکړي
د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن لخوا په اسلام آباد کې د وینا وروسته پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره د خبرو په وخت د فوز بیان میجر جنرال اسف غفور د مولانا صاحب زده پوښتنه کړه و چې هغه د کوم ادارې خبره کوي او وایي که هغه د فوز خبره کوي نو فوز به طرفه اداره ده مولانا فضل الرحمن د شپې په مهال د مخالفه ګوندونو مشرانو سره د دوه وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې فوزي بیان ته په غبرګون کې وویل د فوز بیان چې کوم بیان ورکړی دی دا بیان کوم سیاستوالو ته ورکول پکارو او فوزي ویاند چې څنګه ویلي فوز د بې طرفه اداره به خو په فوزي ویاند د دغه بیان د لاري د فوزي ادارو یو طرفه بوتلو هسي کړی دا او د غنې چې دا سې کول نه دی پکار
ملګری ملتونه هر کال نننۍ ورځ د خبريالانو خلاف جرمونو کوونکو ته د بخشش نه ورکول د ورځې په توګه باندې مانځي خو په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه او په خپل خبریالان وایي دوی اوس هم ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ دي او ګواښونه ورته کیږي چې له امله یې هیواد کې د صحافت شعبه ډېره اغېزمنده شوې ده د خبریالانو د تحفظ نړیواله اداره وایي چې پاکستان کې په تیرو اوولس کلونو کې د سلو نه زیات خبریالان وژلی شوي دي خو تر اوسه پورې د وژل شوو خبریالانو یو قاتل ته هم سزا نه ده ورکړی شوې
د افغانستان د تخار ولایت په درکدر ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماینیو چاودنه کې د خونځۍ یا د سکول نه ماشومان وژل شوي د اتحاد د والی ویان د جواد هجری رسنیو ته ویلي چې ولسوالۍ د طاهریانو کلي د طالبانو په ولکه کې ده ځکه ورته مرستې لپاره د حکومت خپل هیئت نه دی لیږلی
ترکی او روس ته یو تړون لاندې د شام په شمالي سرحدي سیمه کې په ګډه غشتونو اولنۍ مرحله کې برخه اخیستې د دغه تړون لاندې کورد ځواکونه د ترکی سرحد نه پشا کولو باندې مجبور شوې دي د ترکی او روس ځواکونو د شام دربسې سرحدي خار سره نږدې غشت کړې دي
د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلې د داعش وسلوالې ډلې نوی مشر ابو ابراهیم الهاشمی اصلي شناخت ورته معلوم دی. صدر ترامپ د جمعې په ورځ په ټویټر وویل مشته معلومه ده چې هغه څوک دی، خو امریکایي صدر نور تفصیلات نه دي ورکړي. د داعش باندې او خپل خلافت اعلانونکي مشر ابو بکر بغدادي تیره اونۍ شام کې امریکایي عملیاتو په مهال ځان وژلی و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. ملګری ملتونه هر کال د نومبر 2مه نیټه یعنی نن ورځ د خبریالانو خلاف د جرمونو کوونکو ته بخشش نه ورکولو د ورځې په توګه باندې لمانځي. خو په پاکستان کې، افغانستان کې او د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې خبریالان اوس هم اکثر د ژوند د خطرو سره مخ وي. په پاکستان کې د بیپولي خبریالانو د تنظیم تر مخه په تیر 19 کلونو کې د سلو نه زیات خبریالان وژل شوي دي او تر اوسه پورې یو قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. نور حال په دې خبر نه درې ریډیو خبريال عبدالرزاق راکړ.
ملګری ملتونه هر کال د نومبر 2 منېټه د خبريالانو پر ضد جرمونو کوونکو ته د بخشش نور کولو د ورځ په توګه منځي. ولې پاکستان کې د جرنالستانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه او پخپلا خبريالان وایي چې وس هم دوی د ګڼ شمیر چیلنجونو سره مخ دي، چې له عملی په هیواد کې د صحافت شوبه اغیزمن شوه ده. په نړیواله کچه د جرنالستانو د حقوقو او د میډیا د ازادۍ لپاره کارکونکو تنظیم د ریپورترز وداوت بارډر په پاکستان کې مشت نمائنده اقبال خټک ډیو نیوز ته ویل چې په تیر 19 کالو کې د سلو نه زیات جرنالستان د ترهګرې پر ضد جنگ کې په نخ کې دورستو وجلې شوې دي. ولې ککړ تنانو ته لا تر دې دمه سزا نه ورکړې شوې.
په دې جنگ کې کوم فریق دی؟ که یو طرف ته د ریاست خلق دی، ریاستي خلق دی، او که بل طرف ته طالبان دي، او دې سره سره نور دغه شانتي ګروپونه، مافیا، هغه هم پکې لاس لرلو په وژنو کې. او بیا د بدقسمتۍ نه نه ریاست نه د دغه میډیا ادارو داسې ګامونه پورته نه کړ چې دغه ژورنالستان محفوظه کړی شي یا هغه خلکو ته لاس واچولی شي چې چا دا ژورنالستان وژلی دي یا پی گزارونه کړی دي.
په پاکستان کې د جرنالستانو د حقوقو لپاره کارکونکو یو غیر دولتي ادارې فریډم نت ورک په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په تیرو شپږو کلونو کې په پاکستان کې 33 جرنالستان وژل شوی دي. خود جرنالستانو په دغه قتلونو کې ککړ یو تن هم د قانون گرفت کې نه دی راغلی. پیښور کې مش د یو غیر سرکاري ټلویزیون مشر طارق وحید ډیو نیوز ته ویل چې د جرنالستانو پر ضد چې کوم جرمونه کیږي په هغه کې ککړ تنانو ته سزا نه ملاوي دوله عمله وس خبريالان د خپل احتیاط لکبل د بازي ادارو یا ګوندونو په باره کې د خبر ورکولونه ډډه کوي.
یقینا چیرې داسې واقع وشي چیرې زمونږ یو ملګری هغه ته ټارګټ کلینګ کې شهید کړي شي یا سبب نقصان ورسي او هغه ته انصاف ملاون شي، لازمی خبره ده چې په ټول برادرۍ باندې داغه اثر پریوزی. داغه نه پس بیا دای چې یو سیلف سنسرډ غوندې یو سیستم شروع شي، نو باقی چې کوم کمیونټی ده نو هغه بیا په خپل کچا څوک ته وای هم نه حق خبره را رښتیا خبره ده هم دا نه رپورټ کوله، ځکه چې دینه به بعض خلک خفه کیږي. نو لازمی خبره چې لاول وی ډیډ رپورټر از نو رپورټر.
د بی سرحد خبريالانو د نړیوال تنظیم د رپورت لمخې په ټوله نړۍ کې د اظهار د ازادۍ په اړوند د یو سل اتیا هیوادونو په نوم لړ کې پاکستان په یو سل او دو سل ویخت نمبر دی، او د تیر یو کال په مقابله کې په دې هیواد کې د اظهار ازادي نور هم کم شوې ده، چې حکومت د ښکارا سنسرشپ په وسیله په میډیا فشار اچوي. پیښور کې د خیبر یونین اب جرنالیست صدر فدا خټک ډیو نیوز ته ویل چې د خبريالانو د حقوقو او د هغې د تحفظ لپاره خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې قانوني مسوده پیش کړل شوې ده، او په کار ده چې قومي اسمبلی ترڅنګ نورې صوبې هم داسې قوانین راوړي.
دلته په صوبه کې کوم مثال مونږ کوششونه وکړو او دلته یو ښه قانون زموږ په بینیفیټ کې راځي، نو په کار ده چې په وفاقي دا امپلیمنت شي او سره سره دغه قانون سازي چې دی دا د نمونه شي د نورو صوبو لپاره. زموږ د بلوچستان صحافیانو وروڼو د سند صحافیانو یا د کشمیر نو هغوی هلته دم دا قانون سازي وشي او دا شی د امپلیمنت شي زر تر زره.
یاد دی وی چې هر کال د خبريالانو پر ضد جرمونو کوونکو ته د بخشش نور کولو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د یو قرارداد تر مخه منځلې شي. او دغه قرارداد د اقوام متحده ممبر ملکونه د دې خبرې پابند جوړوي چې کوم خلک د جرنلستانو پر ضد جرمونو کې ککړ وي هغې ته دې د بخشش نه ملاوېدو په اړه کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه مو د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر سره د خبرو کولو هڅه وکړه، ولې بریالي نه شو؟ عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
وایس اف امریکا دی وته تاسو د عبدالرزاق څخه هم د تفصیلی راپور واورئ. هم د دې ورځې په مناسبت سره د کوټې څخه هم یو راپور درته وړاندې کوو چې ویل کېږي هلته په تیرو شلو کالو کې 34 جرنلستان وژل شوي دي. حفیظ الله ستوری شیرانی نور تفصیلات راکوي.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په تیرو دوو لسیزو کې 34 خبریالان او په رسنۍ کې کارکوونکي وژل شوي دي. په کوټه کې د بلوچستان یونین اف جرنالست په نامه د خبریالانو د اتحادیې مشر ایوب ترین ورډیواته وویل په هدفي وژنو او نورو پیښو کې د دې خبریالانو ژوند اخیستل شوی، خو تر اوسه پورې د یو خبریال و کورنۍ ته هم انصاف نه دی ملاو شوی.
ټول سيزو رئیس یعنی د بلکې دا غصه هم زیات وخت کیږي چې په بلوچستان کې د امن او امان چې کوم وضع ده هغه ډېره زیات خرابه ده، او بیا په خاصه توګه دلته چې کوم تنظیمونه دي که هغه مذهبي تنظیمونه دي که هغه سیاسي تنظیمونه دي، په دې کې ځینې پټ دي او ځینې ښکاره دي، نو د هغه له وجې د امن او امان چې کوم صورتحال هغه زیات خراب دي، او په دې ټول صورتحال کې زیات چې کوم کمزوري طبقه چې موږ ورته ویلی سو هغه خبریالان دي یا صحافت دي، ځکه چې په تیرو دوو لسیزو کې شاوخوا 34 خبریالان وژل شوي دي. هغه کې په 16 خبریالان دي چې هغه په ټارګټ کلینګ کې یعنی په هدفي وژنو کې وژل شوي دي. یعنی داسې نه دي وژل شوي چې هغه خدای دې نه کړي په یو دماکه کې ووژل سو، هغه په نشه شوي دي، یعنی په کور ورغلي دي، دفتر ته ورغلي دي هغه خلک دي. نو لیکن د بده مرغه تر اوسه پورې خبریالان چې دي په بلوچستان ایالت کې هغه محفوظ نه دي. کم خبریالان چې ما دروشول چې هغه وزر سوي دي د دې تر اوسه پورې اف آی آر یا مقدمه نه دي در سوي او نه هم د دې قاتلان نیول سوي دي. او بل د بدبختی خبره ده چې د دې وارثینو ته چې کوم معاوضه ورکول کېدل هغه هم نه ده ورکول شوی.
د بلوچستان ایالتي حکومت ویان لیاقت شهوانی وډیوته وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې یوازې خبریالان نه دي وژل شوي، بلکې د ترهګرۍ په دې جنګ کې 6000 پاکستانیان وژل شوي دي. د ښاغلي شهوانی په وینا په تیر یو کال یعنی د دوی د حکومت په وخت کې کوم خبریال نه دی وژل شوی او نه د انصاف د غوښتنې لپاره د خبریالانو د اتحادیې له لوري څخه له دوی سره تماس نیول شوی.
ګوره تیر شل کال چې په پاکستان کې چې کوم د دهشتګردۍ لړۍ رالی په هغه کې تقریبا 6000 پاکستانیان په دې کې شهیدان شوي دي، او په دې کې جنرل پبلک هم شته، په دې کې جرنلستان شته، په دې کې وکلا شهادتونه اوس، په دې کې زموږ چې کوم سیکورټي فورسز دی پر هغه هم لوی سو، دوی شهیدان سو. نو په دې کې نه چرچ پاته سو، نه په دې کې ماجد پاته سو، نه په دې کې یو شار پاته سو، کړ د پاکستان په دا لړۍ کې رالی. نو دغه صافیان چې دی هغه هم شهیدان سو. نو بالکل بچی کم شهیدان شوی دی د غوې فایر بچی در شوی، اوس هم په دا کال شکر دی دا یو کال دی واقعا نه دی شوی. نو بهرحال چې ایوب ترین صاحب دی یا کم جرنالست دی، نو دوی دی راسي پر دا حواله چې دی دوی کم گریونسز دی کم خبر ګور ما سره تر اوسه ځغ نه دی کړی، پر دا حواله د بلوچستان ګورنمنټ سره اپته دوی نه دی کړی. نو چې راته وو کې بیا بنو پوزیشن وګورو هغه صورت حال مطابق ان شاء الله چې کوم ګورنمنټ دی او زموږ پولیس دی پروسیکیوشن دی ان شاء الله کومه پروسه وکړي.
وتلې څېړونکي یو خبریال سید علي شاه اندیشمن دی چې که د خبریالانو قاتلان هم داسې آزاد ګرځېده نو ویره ده چې له نورو خبریالانو څخه به هم ژوند واخیستل شي.
دا د څلور کسان صحافیان خبریالان چې په بلوچستان کې ژوند له لاسه ورکړی دی د هغو د قتل په الزام کې د شک په بنیادم څوک نه دی نیول شوی. نو د دې معنا دا چې په مستقبل پر روان وخت کې به بیا نور صحافیان هم وژل کیږي. نو زما په فکر سره د یو صحافي مرګ چې دی هغه د ټولنې مرګ دی، هغه د بنیادی انساني حقوقو مرګ دی، هغه د انفارمیشن مرګ دی، هغه د علم مرګ دی.
په پاکستان کې د خبريالانو د تحفظ او د حقوقو لپاره کارکونکو کې غیر سرکاري موسسي فریډم نتورک په خپل یو تازه خبره کړي ریپورت کې لیکلي چې په پاکستان کې د خبريالانو قاتلان پوره پوره آزاد دي او انصاف د نیست برابر دی. په ریپورت کې د پاکستان له مرکزی ویالتي حکومتونو څخه غوښتنه شوی چې د خبريالانو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره د سخت قانون او پر ایالتي کچې د حکومتي کمیټې جوړې شي چې د خبريالانو د تحفظ لپاره کار وکړي. له دې سره سره په ریپورت کې غوښتنه شوی چې و خبريالانو ته د ځان د حفاظت د کولو تربيت ورکړل شي. حفیظ الله ستوري شيراني، امریکا ژغ، ډیوا کواټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.diwanews.com. ټویټر @voa_diwa.
دا وایس اف امریکا ډی رادیو دی او اوزو افغانستان ته. افغانستان هم د نړۍ د هغه هیوادونو نه دی چې د جرنلستانو یا خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک ملک دی. په دغه ملک کې هم په لسګونو خبریالان په 1300 کلونو کې وژل شوي دي. رپورټ پی د افغانستان نه د ډی رادیو خبریال حقمل روان راکړ.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سی پی جی 2019 میلادي کال پر مهال د نړۍ په کچه د هغه شپږو هیوادونو نوم لړ خپور کړی چې د وژل شوو جرنالستانو قضیې پکې له څېړنو پاتې دي. د دې ادارې د راپور پر بنسټ سومالیا، سوریا، عراق، جنوبي سودان، فلیپین او وروستی شپږم هیواد افغانستان دی چې د وژل شوو خبريالانو قضیو ته رسیدنه نه کیږي. سی پی جی یا د خبريالانو خوندیتوب نړیوالې ادارې د دې قضیو د نه څېړل کېدو لامل هم په ډاګه کړی ویلی دی چې د خبريالانو د وژنې د قضیو پر وړاندې د هیوادونو سیاسي اراده شتون نه لري. په دې راپور کې راغلی چې په تیرو لسو کلونو کې د نړۍ په کچه شاوخوا 320 خبريالان وژل شوي او 80% د خبريالانو د وژنې عاملین تر قانوني څېړنو لاندې راغلي دي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې تر هرګر او نورو وسلوالې ډلې د خبريالانو پر وړاندې ستر ګواښ په توګه یاد کړي دي. د افغانستان د خبريالانو دفاع کمیټې عدالت غوښتنې د برخي مسول صدیق الله توحیدی ویل 2000 لومړي میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې نږدې سل تنه خبريالان چې یو شمېر بهرني خبريالان هم پکې شامل دي زیاتره په ترهرګریزو پیښو کې چې کم شمېر یې د شخصي دښمنیو پیښې د خپل ژوند له لاسه ورکړی. توحیدی له ډیوې سره خبرو کې ویل تر نیمایي زیاتو وژل شوي خبريالانو قضیې نه دي څېړل شوي او لامل یې د قانون او عدالت نه پلي کېدل دي. افغانستان کې د خزینه خبريالانو د ملاتړ درې مشر فریدا نگزاد وای په روان میلادي کال کې تر اوسه په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې لاویا زیات د توتريخوالي پیښې چې اته د خبريالانو د وژنې پیښې د رامنځته شوې دي. نگزاد وای ک د افغانستان عدلي او قضایي ادارې د خبريالانو د وژنې او د هغوی پر وړاندې د توتريخوالي پیښې په دقیقه توګه ونه څېړلی شي او راپور یې له اړوند ادارو سره شریک نشي. له دې پرته د بیان ازادي لستر اکثر د مخامخ کېدو په حال کې ده.
په افغانستان کې تاسو ګورئ چې تحديدا ویریږي د خبريالانو پر وړاندې خشونت هم زیاتېږي. هر ورځ خبريالان دي ځکه چې دوی اطلاع رسانی کوي. همدغه د بیان ازادي ده او مخامخ خبريالان نه ویني او اطلاع رسانی نه ویني. اطلاع رسانی نه ویني شفافیت نشته. اساس دې دي چې رساله وژنه د دې شي خشونت او تاوتریخوالي د بشري حقونو دومره نقض وشي چې کېدی شي او لوی بحران رامنځته شي.
له 2000 لمړی میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې پلسګونه چپی صوتي او انزوري زیرسنې فعالیت لري او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه افغانستان د خبريالانو لپاره لګوخ ډک هیواد ګڼلې. حکمل صدات دیو ریډیو افغانستان.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. په پاکستان کې خاص کر خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم د غنمو کر په دې میاشت کې شروع کیږي. خو په خیبر پختونخوا کې زمینداران وایي چې د غنمو تخمونه ډیر ګران دي او د دې قیمتونه د 2000 نه واخله تر د 3000 پورې رسیدلی دي. ډیر پکې دی وایي چې د پنجاب نه اوس غنم او تخم هم بند شوی دی. په دې باندې یو رپورټ مردان ندی ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د غنمو د تخم د کمی له امله زمینداران سخت ستونزو سره مخ دي او حکومت وایي د غنمو د تخم د پیداوار د کمی له امله هغوی نشي کولی چې زمینداران ته سرکاري تخمونه ورکړي. د زمینداران وینا ده چې د روانې میاشتې په 15 نیټه د غنمو کروندو شروع کیږي، خو د پنجاب صوبې نه د غنمو د تخمونو نه میلاوېدو له امله د هغوی مشکلات نور هم زیات شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د کسان کونسل عمومي سکتر لیاقت خان وایي د غنمو د تخم یو من قیمت د 2500 روپو نه سکم 3000 روپے ترسی دلی دی. پاکستان کې روان کال هم د غنمو پیداوار د ټاکلي شوی هدف نه کم شوی وو. په خیبر پختونخوا کې په مجموعي توګه 80% ځمکه باندې غنم کرل کیږي چې پکې زیاتره باراني ځمکې هم شامل دي. په صوبه کې په مجموعي توګه 0.2 میلیونه هکټر ځمکه باندې غنم کرل کیږي او هر کال د 1 میلیون نه تر 1.5 میلیون ټنه پورې د صوبې خپل پیداوار مخې ته راځي. خو بیا هم خیبر پختونخوا زیات غنم د پنجاب صوبې نه راوړي. په صوبه کې د غنمو د تخم په حواله مو چې کله د خیبر پښتونخوا مردان دلی د زراعتو د محکمې ډایریکټر قیوم خان نه پښتنه وکړه، نو هغوی وویل چې د غنمو د تخم پیداوار کم شوی دی او د پنجاب صوبې نه د درخواست کولو باوجود د تخم غنم نه دی ورکړی شوی.
د کیپیټی چې کوم دښتونه دی هغه شاد دی او د پنجاب سیل کارپوریشن نه مونږه ریکوست کړو چې راته سمون د تخم راکې دا کم چې کم سره شاد دی چې لکه دا مونږه وکړو هغه سروم تخم کم نه مونږه هغه تخم لکران کو او عام پرایویټ کپنې چې دی نو هغه زی
په خیبر پختونخوا کې د غنمو د مجموعي پیداوار 40% برخه په تخمونو کې کارولی شي او د دې 15% برخه د حکومت لخوا ملاويږي. خو روان کال صوبایي حکومت د کم پیداوار له امله دغه 15% برخه هم نشي ورکولی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د وام لري را سره ملوسی جی تاسو د خبر پښتن خاصه خرابور در سره وړاندې کوو چرته چی د 50% سیمه کې د پولیو زد کمپاین لپاره آگاهی یا د پولیو ساسکی ورکول لپاره آگاهی ورکول کیږي. تفصیلات تاسو شین چې افریدی وړاندې کوي.
دا غونډه په 400 کې د ځیلی پولو ټیم لخوا را بلل شوې ده چې په کې انتظامیه په شمول عام غړو هم ګډون وکړو. د غونډه مقصد د سیمې په عام خلکو کې د پولو په اړه منفي سوچ ختمول او پوهه راوستل دي. غونډه کې موجود اعلی چارواکو د پولو کترو اهمیت په اړه راغلي خلکو سره معلومات شریک کړل. په دې موقعه ځینې خلکو په ذهنونو کې موجود د سوالونو ځوابونه هم ورکړی شول. پولو چارواکی ډاکټر افتخار ډیوا توای چې دلته راغلي خلک په خپل سوالونو مطمئن شي نو هغه به د پولو کترو په اړه د سیمه انکاری خلک هم کانی کړی.
مطمئنو تاسو خپل او قتل چې خلکو ډیر سوالونه وکړه د ای ذهن کې سوالونه نو چې دې ځکه چې دا کم کس چې په خپل مطمئن شو نو دې به دومره شي چې سبا به د خپل کمیونټي کې هم نور ده هغه به مطمئن کړي.
د ځیلی انتظامیه شمیرو تر مخه د اګست میاشت پولو مهم په دوران 400 کې 100,000 نسیوا انکاریان موجود وو کوم چې د پولو چارواکو هلو ځلو له وجې راکم شوي او په موجوده وخت کې هم په ټوله ضلع کې 8,000 د پولو کترونه انکاریان موجود دي. اسیسټنټ کمشنر 400 عبدالوهاب خلیل وای په دې غونډه کې هم د پولو ساسکو نه انکاري خلک موجود دي کوم چې په ځینونو کې لا هم خدشات لري. دوی خوشبینه دي چې دغه غونډه ورسته به هم دغه خلک د پولو مهم په دوران د دوی مرسته کوي
اور د دې کې هغه خلک هم شامل دي چې هغه د مخکې پولیو کمپین کې سره لږ ډیر ریلکټنسي و د هغه په پارت باندې نو زموږ پولیو ټیمونه ورته ناستې د هغه په ځینو کې چې صدا سي ریزرویشنز وی دي کمپین واره کې څنګه چې د پیښور هغه یو اپیسود شو انفورچونټلی نو د هغه اویرنس لپاره ناستې او ان شاء الله امید ده چې راتلونکي چې کوم کمپین ده هغه به ډیر زیات کامیاب وي.
د خیبر پختونخوا ایمرجنسی اپریشن مرکز شمیرو تر مخه په ټوله صوبه کې لا هم 3,00,000 ماشومان د پولو ساسکو څخه محروم پاتې شوي دي. دغه ماشومانو کې د 2,00,000 نه سیوا والدین انکاری دي. هم د غرنګ په پختنو سیمو کې د نارینه په شمول زنانه هم انکاری دي. دغه غونډه کې شامل یو زنانه پولو چارواکی سناوای چې د زنانه پوهې د پاره هم آگاهه غونډه اړتیا لري.
کمیونټی ته ورشي دا فیمیل چې کم دي نو اغي زیاتره دا خبره کوي چې زموږ میل چې کم دي اغي دا پولیو باره کې لکه نه مني نو دا سیشن پکا دي چې فیمیل او میل دواړه پکې شامل شي ځکه چې زیاتره دا سي چې ان ایجوکیټډ وی پیګي نه بالکل نو اغي د پاره ضروری چې اغي پیشي
سرګند دی وی چې زله 400 نه س کال د اگست په میاش کې مثبت پولو په خراغلې دا چارواکو تر مخه دغه ماشوم ته پوره ټیکې او پولو کترې نه وشوي. ځیلی پولو چارواکي په را روان وختونو کې هم د یونین کونسل په کچه داسې غونډې پلان کړي کوم کې به چې انکاري خلکو ته د پولو ساسکو اهمیت او ماشومانو صحت په اړه پوهه ورکوي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا 400.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
202-205-003.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ڈی ده @voadiva.